څلور بجی شپې احمد شي بریم دا سدي رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخه کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپلمنځیو مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمشي انتونی ګوتیرش په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو او د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر، جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی دی. په راپور کې راغلي چې خپلمنځي مخالفتونه د حکومتولۍ په کلیدي برخو کې هغه ډلې د نشه یي توکو د کرکېلې پر مخ نیوي دي. که څه هم په راپور کې د طالبانو د خپلمنځو اختلافاتو نورې بلګې نه دي یادې شوي، خو تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړپوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس تانکزي د خپل حکومت پر ځینو تګلارو توندنی وکې کړې. ملګری ملتونه وایي د تیرو دریو میاشتو پر مهال د ښځو حقونه په بیلابیلو برخو کې نور هم سپل شوي او د طالبانو د حکومت په ټول شمولي او د تصمیم نیونې په پروسو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په راپور کې راغلي چې د تیرو دریو میاشتو پر مهال په کم شمیر کې د داعش بریدونه دوام کړی او دغه راز ویل شوی چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوسلۍ کې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو پر تازه خبره شوی راپور تبصره نه ده کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بامیان ولایت کې میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه پراخوي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د همدې چارې لپاره د سعودي د پاچا سلمان مرستندوی بنسټ 1.1 میلیون ډالر ورکړی دی. د دغو پیسو له لارې به چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته سپارل شوي، میندو ته د رواني روغتیا او ماشومانو ته د عمومي روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. خبر پانه کې راغلي چې د روغتیايي خدماتو په پراخېدا سره به په بامیانو کې د مینډواره میرمنو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه کمه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي هیوادونه باید د وژونکو وسلو له کارونې ډډه وکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر د بې وسلې کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. ګوتیرش زیاته کړې چې بې وسله کېدنه او د وسلو د نه پراختیا په اړه عامه پوهاوی نه یوازې دا چې یوې سوله ییزې راتلونکې، بلکې د ټولو انسانانو د موجودیت لپاره اړینه ده. د هغه په خبره اوس د وخت را رسېدلې چې نړۍ د وسلو کارونې ته نه ووایي. د بی وسلی کېدنې د نړیوالې ورځې په مناسبت پریکړلیک په 2020 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې او په 2020 کال کې له تصویب وروسته هر کال د مارچ 15 د بی وسلی کېدنې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. یو جرمنی چې قصدنې د کورونا واکسین 212 ځله ترزیق کړی دی له هیڅ جانبي عوارض سره نه دی مخامخ شوی. فرانس پرس اژانس دغه خبر دا غو چرونکو په حواله ورکړي چې په احتمالي ډول د نړۍ تر ټولو زیات واکسین شوی کس ارزوي. په خبر کې راغلي چې دغه دوشپې تکلن جرمني چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د بدن دفاعي سیستم لا هم په مؤثر ډول فعالیت کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي. دا خبر په داس وخت خور شوی چې نوی تعلیمی کال ته شاوخوا دوی اونې پاتې.
نن سره نه حساب ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم څو ورځې وروسته نوی کیږي.
په دې خبرونه کې مو له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امریکا له مرستو هم خبرو، له اقتصادي مرستو او یا بشري مرستو. د چارو کتونکو بشیر دودیال وایي
کومکونه باید انکشافی کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي.
په میدان وردګ کې طالبانو موزیم جوړ کړی.
درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، بل نظامی برخه ده، بل برخه د شهیدان د وارثو دغه علاقه برخه ده.
په کندوز کې کاروانګر خوشاله شوی.
دغه وسنی برندګی چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانجون او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا شوونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی. د سفارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز 900 ورځې پوره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت 13 ورځ د مارچ په 15مه برخه خپل ایکسپانډ لیکلي، لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، ساینس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان له مخې د دغې پروګرام له لارې به په افغانستان کې میشتو وړتیا لرونکو کسانو، یعنې نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. بلخوا نن د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې شوې دي وایي نږدې 3 کاله وخت یې ضایع شو، هغه چې د دوی په خبره هیڅ کله به جبران نشي. حسنا چې افغانستان کې وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته 12 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې، ازادي راډیو ته وویل
نن سره 900 ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای ښوونځیو ته لاړ شو. دا د کال هم 4 ورځې وروسته نوې کیږي. نو زه هیله لرم د امارت اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې خپل خویندو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تیر شه تاسو مکتب ته نشئ راګرځولی او زموږ هیله کره کره په مړ کېدو دي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکي او له زده کړو څخه د بې برخې شوي نجونو له ډلې ده وایي
تاسو وګورئ د ښوونځیو له تړل کېدو 900 ورځې تېرې شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوسمهال افغان نجونې په ناهیلۍ کې ژوند کوي، یو ډول ژور خپګان لري، ځکه زموږ د ټولو په مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د زده کوونکو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي. دا چې د نجونو په مخ به د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې کله بیرته پرانیستل شي، دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایان ضیا هاشمي او د دوی د حکومت د پوهنې وزارت وایان منصور احمد حمزه څخه وکړه، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخکې بیا ویلي وو چې د زمینی د برابرېدو او د زده کړو په برخه کې د طرحې له چمتو کېدو وروسته به دوی د مشر د فرمان سره سم نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه څه چې د 900 ورځو په تېرېدو سره لا هم څرګند نه شول. د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم لرلي او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې د زده کړو حق نه اخلي، خو د طالبانو حکومت له یادو غوښتنو او غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړې. په داسې حال کې چې نوی 1403 دریم ښوونیز کال پیل ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، نجونې زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوي تعلیمي کال د پیل په زنګ وهلو سره به د دریم کال لپاره د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت اعلان کړی دی چې یو شمېر روزنیز کورسونه به د افغان نجونو او هلکانو لپاره آنلاین پیل کړي. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته واشنگتن افغانستان ته د بشري مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. د دغه وزارت ویاند میتیو میلر وویل امریکا د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمنه ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغېزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د ژوند د ښوالي لپاره پراختیایي مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگتن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په یوه خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغو مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یوه لاره ده. د هغه په وینا امریکا په تیرو 2 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یوه له هغه لارو څخه چې موږ دې کال ته دوام ورکوو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسني بشري وضعیت لپاره اغېزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډېرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نولس په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2020 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له 2 میلیارد ډالرو څخه ډېرې زیاتې مرستې کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغېزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي رادیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بیوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغېزمنې نشي تمامېدلی.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې د هغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې رالیږي، دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې دا د افغانستان د آبادی لپاره په کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په کابل کې د ملګرو ملتونو له یو چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوږه، بېوزلي او بیکاري دوی ته د پخواني حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او له منځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بېساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بېلابېلو برخو کې 12.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په میدان وردګ کې د تاریخي او نظامي آثارو موزیم پرانستل شو. د دې ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست له لوري دا موزیم جوړ شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامي آثارو دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په کې جړې بوشکې، بېلابېل ډول نور کوچني ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولي په کې ځای پر ځای شوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامي برخه ده چې د اسلامي امارات مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې دا ورکوو. بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علاحده برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهال 122 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار که لري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو اویا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلم آثار تر دې دمه دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو، بیا وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. د روسیې د پټرولو په یوه زیرمه ځای کې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو له برید وروسته اور بل شوی دی. د بی پیلوټ الوتکې دغه دوه ګزارونه په کورسک سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پراته ده شوې دي. په پیښه کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. د ازادي راډیو د مرکز خبری څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د روسیې د کورسک سیمې په لویدیځ کې د اوکراین پولې ته نږدې د پټرولو پر یوه زیرمتون د بی پیلوټ الوتکو له دوو ګزارونو وروسته اور بل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلی دغه بی پیلوټ الوتکې چې د پټرولو پر زیر ملګیدلې د اوکراین اړوندې خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کورسک سیمې والی رومن ستاروویت ویلي چې د نن سهار په دغو بریدونو کې د سوان توکو یوه ډیپو سوځېدلې خو په خبره یې د سر زیان چاته نه دی اوښتی. د ازادي راډیو روسي څنګ د یو ټلګرام چینل د تصویرونو په استناد لیکلي چې بی پیلوټ الوتکه د میخایلوفسکي د کارخونې په قلمرو کې لګیدلې. دا د روسیې له لویو کارخونو څخه ده چې د اوسپنې د کیندنې او پروسس چارې پکې مختزي. د 2023 کال په لومړیو کې د روسیې دغه کارخانه د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوه. راپور کې راغلی چې د بی پیلوټ الوتکه له لومړي گزار 2 ساعته وروسته یو بل بی پیلوټ الوتکه هم پر دغه کارخونه لګیدلې او دا دویم برید تایید شوی هم دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې نن سهار دوی درې بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي چې دوی د همدې کارخونه په سیمه او یو بل په بلګروت سیمه کې. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته بی پیلوټ الوتکې په منظم ډول د روسیې پر فضا الوتنې کوي. دغه الوتکې وخت نا وخت ویجاړۍ او مرګ ژوبله هم رامنځته کوي. د روسیې دفاع وزارت دغه الوتکه د اوکراین بولی خو کیف تر ډیره په دې راپورونو تبصره نه کوي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د 13 فبروري میاشتې په 23مه دوه کلن شوه خو لای هم اور تازه دی او د پایت رسیدو سره کې نخ کاری.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په هلمند کې اتر ټنه نشه مواد وسوسول شو. طالب چارواک خبر ورکوي چې دا نشه مواد د تیرو څلورو میاشتو په موده کې نیول شوی. طالبان دا خبر هم کوي چې په دې تړاو 200 شپږاویا تنه نیولې دي چې عدلي او قضایي ورګانونو ته سپارل دي. نور په دې راپور کې
طالب چارواکی وایي یاد نشي توکي د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه او ولسوالۍ کې نیولې دي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د امنی کمانډانی ویان ملای عزت الله حقانی د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په یاد نشي توکو کې 3.1518 کیلوګرام هیروئین، 28.3 کیلوګرام شیشه، 1.19 کیلوګرام تریاک، 6.215 کیلوګرام چارس، 15 کیلوګرام ټابلیټ کا ګولۍ، 8.3 کیلوګرام ایف او کیمیاوي مواد، 8.10 کیلوګرام کریستال، 6.1 کیلوګرام د تریاکو دوا، 9.5469 کیلوګرام ومان او ځینې نور نشي توکي نیول سوي دي چې شمیر یې 8 تر رسیدي.
د مخدراتو سره د مبارزې مدیریت مسؤلین له لوري د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار او ټولو ولسوالیو کې نن ورځ څه کم 8 نشه توکي د ولایت مقام امنیه قومندانۍ محکمې سیاحت عامې مخدراتو سره د مبارزې مدیریت د استازو په حضور کې نن ورځ د دې وسوځول سول.
د هلمند امنی کومندانی یاد ویان زیاتوی چې په تړاوې 216 تنه هم نیولې دي چې یاد کسان عدلی او قضایي ارګانونو ته سپارلې. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو د ګڼ شمیر مخدره موادو د نیولو خبر ورکړی وو.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې د طالبانو په وینا 8 تنه نشه یي مواد سوځول شوي دي. د زهرو کاروان ونیس پروګرام تر څلورمه بجو وروسته خبرو. په دې خبرونه کې به د نور مطالبو ترڅنګ واوري چې ایران وایي د دې سربېره چې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کربن کړی دی، ایران ته د نشه موادو د قاچاق مخه نه ده نیول شوی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
د افغانستان په شمال ختیځ سود کې د پرله پسې واورې ورشت بزګران د خپل راتلونکي کال فصلونو ته هیله مند کړي دي. د کندوز، بغلان او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګر د واورې ورشت له امله خوشي څرګندوي او وایي په راتلونکي کال کې به دوی له خپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي، خو له دې وړاندې په دغو ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورشت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعګل سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورخ سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه اوسنۍ بارندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و. موږ د وطن په دیقانو مالدار باندې آباد دی. دغه بارندګي چې وسوه دا وطن په بارندګۍ باندې آباد دی. په واقعیت سره د خلکو امید سل په ساده سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای د واورې ورخ له امله په غرونو کې طبیعي یخچالونه له واورو ډک کیږي او بیا په دوبي کې کروندګر د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي.
دا ډېر ښه بارندګي و چې وسله د دیکانوی ته ډېر مپاترلې مالداروی تیرلې.
خلک ډېر په تشویش وو، اوس خلک ډېر خوشاله شول. دا خو ډېر ښه وس چې بارندګي وسله، خلک ډېر خوشاله دي. په دې ام د دیکانوی د خو هم د مالداری د خو زګو ته نام ورکې د ام دیکانوی ته نام مپات کې ام مالداری ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي د واورې ورخ نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغدارۍ او څیړځایونو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله کېنی برخې به برکت کې به دعای مردم بار امیدوار سم.
د پرله پسې واورې ورخت له امله د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوې. د دې واورې ورخت سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمیدالله هم ورته خبره کوي.
صرف زمسون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واورې اورښت سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورښت له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن وایي ورختونه نه یوازې کرل شوو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څیړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقینو لپاره د مالدارانو لپاره دا یو ښه زیری ده، ځکه دا په غرو کې په هغو ځایو کې ورېږي، هلته ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډېره مفیده ده. کومه حشرات چې هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضره وي هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي او د پورته یاد شو ولایتونو 80% اوسیدونکو په کرنه او مالداری بوخت دي او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلی دی.
د کندز، بغلان او تخار ولایتونو بزګران وروستیو ورشتونو ته خوشاله دي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د شنبې له ورځې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د کندز، بغلان او تخار په شمول او همداراز کابل په شمول بیا د اورښتونو یوه څپه راشي. اوس به غزنی ته مخه کوم. په غزنی کې هم بزګران وروستیو اورښتونو ته خوشاله دي، خو دوی له چارواکو غواړي چې دغه اوبه باید مهار شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري. په دې اړه راپور لرو.
دا غزنی ولایت واغز ولسوالۍ هفتاسیاب.
هفتاسیاب په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې سابق موږ د سپینګرو په وختو کې وزرن د موجودیت کې درلود اوړه به ایستل.
شاوخوا اویا کلن حاجي سردار د هفتاسیاب سیمې اړوند د مزار کلي اوسیدونکی دی. حاجي سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاتې دي.
نو دا ځند چې ورو ورو ودرېدې اوبه کم شوله، خشکاوي بیا سکه سکه ته دغه اتو لسو کلو مخکې لا یو ځرنده پاته و دېغې اثر وسم ستر وسم پاره د مصر په دیوالونو یې ګرځوي.
حاجي سردار زیاتوي د دې په سیمه کې زیاتې اوبه وې، کاریزونه یې ژوندي وو، ژرندې به یې چلولې، تر لری سیمو پوری به انزک خړوبولې، خو اوس یو مخ وچ سوي دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبه راباسي. افتاسیاب یوه غرنۍ او بویزه سیمه ده چې اوس سختې وچکالۍ ځپلې ده. شاوخوا 55 کلن حاجي نیاز محمد د افتاسیاب سیمې د بر کاریز کلي اوسېدونکی دی. دی هم د خپل کلي د زیاتو اوبو کیسه کوي، خو وایي اوس یوازې د څښلو اوبه پاته او نورې وچ سوې دي. د هفتاسیاب سیمې اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دي بندنه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نسور سره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
موږ غوښتنه خو دغه داسې په د موږ د اوس اساسه چې ګورو دغه هلته چې ګورو موږ وایي چې اسې دا چښن اوبه پیدا کړو، که بندونه وتړل نو بیا هم ورته هیله مند یو چې خدای مهربانه سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا شي چې عادي موږ د نستې کښت را اوبه کړي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډېر ورته خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجي نیاز محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ ته ټول په یو وایي چې بندونه ورته جوړ سي. اول دلته دغه د ترګان بند ده، نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع سي جوړ سي دا ټول وغز استفاده جنې کولی سي او ټول کاریزونه درته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې 100 کوچني بندونه جوړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال کړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر 4:30 بجو اورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مخکې هم ماده یادونه وکړه چې ایران ویل دي چې د دې سربیره چې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کربن کړی دی، ایران ته هم د مخدر موادو د قاچاق مخه د افغانستان لخوا نه دی نیول شوی. په دې پروګرام کې یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو او لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم اله دا شه د آزاد رادیو زما د پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډیر زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلی، قسم دی چې هغه پخوانه فساد شوی دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډیر زیات دی، هغه به بیا هم او پیسې لري چې د پټې اخیستې دوی شکونده کنه ښکاره ښکاره اخلي. اله دا شه زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم زابل ولایت شمزو رسالی له سرحدي زنجر زخه تاسو سره په اړیکه کې یو ورور شمزو په رسالی کې د تیرې چرشنبه په ورځ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلې طالبانو له یو شمېر ځوانانو سره زور زیاتی وکاوه، ځکه هغوی ډېرې خریلې دي او وهلو ډبولې هم ورکول او وروسته هم د دې خبرداری ورکړي چې نورې څوک ډېرې نه خري. البته دا ښه کار ده چې ژره پرېښول په اسلام کې شرعي کار ده، خو دا وهلو ډبول او یو دم ناببره حمله دا د سر جبریت خواته. نو زموږ دغه پیغام دې ورسیږي لوړو مقامانو سلام.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. وایم زه وحیدالله وحدت د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د کلیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې زموږ کلیګاس په سیمه کې مکتب نشته. زموږ مشمان بیزدک پات دی نو زه د لوړ پورو چاروک څخه دا غشتنه کوم په تیر بیا د هلمند د پوهنې د رئیس څخه چې مشته یو مکتب جوړ کی او زموږ مشمان بیا درس او بیا تعلیمه پات نه سی وسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سلور نیم بجیش پی لند خبرونه ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخه کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپلمنځیو مخالفتونو سره مخامخ دی. دا خبره د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس په هغه راپور کې شوې چې نن خپور شو د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر، جنوري او فبروري وضعیت پکې ارزول شوی. په راپور کې د کوکنارو د کار پر سر اختلافاتو ته اشاره شوې خو او د طالبانو د خپلمنځیو اختلافاتو نور بیلګې نه دي یاد شوې، خو تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړپوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس تنگزي د خپل حکومت پر جنو تګلارو توندي نیوکې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بامیان ولایت کې میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه پراخوي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د همدې چارې لپاره د سعودي د پاچا سلمان مرستندوی بنسټ 1.1 میلیون ډالر ورکړی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي هیوادونه باید د وژونکو وسلو له کارونې ډډه وکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د بې وسلې کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. او یو جرمنی چې قصدن یې د کورونا واکسین 212 تزریق کړی دی له هیڅ جانبي عوارضو سره نه دی مخامخ شوی. فرانس پریس اژانس دغه خبر د هغو څېړونکو په حواله ورکړی چې په احتمالي ډول د نړۍ تر ټولو زیات واکسین شوی کس ارزوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ایرانی مقامات وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالی د ادعا سره سره بیا هم ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکاره وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی و، هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات معتادینو د ساتنې په مرکز کې معتادین هیله لري چې له رخصت کېدو سره سم د کار زمینه ورته برابره شي.
ما افصل ایران بودم،
زه وکاله په ایران کې وم. دا چې د ښیښې نشه مې کوله، کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم.
دا چې په معتادینو کې د ډیټاکس یا زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي.
د پروګرام په پای کې به واوري چې کرم خان سره لدی چې پیسې لري خو بیا یې هم خپل زوی اجمل ته د کاروبار لپاره نه ورکوي. دا چې ولی دا به په یوه ډرامه کې واوري.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي. پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ایران وایي چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو د حکومت استدلال هم د منلو وړ نه دی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالی یادونه کوي، خو ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی او د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې د دې قاچاقو مخنیوی ډیر وخت ته اړتیا لري. خو د طالبانو حکومت د قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې همکاري ضروري بولي او له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې هغوی ته د نشه یي موادو له امله رسیدلي زیان ته په کتو سره ډیر مسؤلیت پر غاړه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ دوه نیم کاله کېږي، خو د نورو مسایلو تر څنګ د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازم همکاري او همغږي نشته. له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق په اړه په قرغیزستان کې د امنیت شورا د مشاورینو په وروستۍ غونډه کې د هند او روسیې د شکایتونو په دوام سره اوس ایراني مقاماتو هم ادعا کړې چې له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون مشر سردار سکندر مومنی د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت کې د کموالي د ادعا برعکس له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
د طالبانو چارواکي راغلي و. د دوی استدلال دا و چې د کوکنارو کښت اتیا نوي سلنه کم شوی دی، خو اوسني قاچاق هغه مواد دی چې زیرمه شوي او د دې کار مخنیوی ډیر وخت اړتیا لري. په هر حال موږ ورته وویل څوک چې کولی شي د کوکنارو کرل منع کړي د زیرمو په اړه یې هم اقدام کولی شي. هر اقدام چې د نشه یي موادو د تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو، خو موږ تر دې مهاله په خپل هیواد کې د کموالي نښې نه دي لیدلي.
د طالبانو حکومت د 1401 شمسي کال په پسرلي کې د یو فرمان په صادرولو سره د کوکنارو په ګډون د ټولو نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې خپلې هڅې بریالۍ بولي، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د سیمه د هیوادونو همکاري نه کولو ته ګوته نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سیمه د هیوادونو اندېښنو ته په جواب کې وایي که څه هم دا هیوادونه خپله وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی دی، خو بیا هم په دې برخه کې مرستې او مسؤلیت منلو ته غاړه نه ږدي.
زموږ اقدامات به هغه وخت مؤثر او تلپاتې وي چې هیوادونه همکاره وي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله زیان ورته رسېدلی وو، هغوی اوس مسؤلیت لري چې د افغان بزګرو سره په معیشتي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له اسلامي امارت سره د امکان تر حده همکاري وشي، تر څو موږ وکولی شو دې مبارزې ته په مؤثر ډول دوام ورکړو. څرنګه چې د سیمې همکاري ضروري ده، هیوادونه باید خپل مسؤلیتونه درکړي.
ایراني مقامات داسې مهال دا ادعا کوي چې د اروپایي ټولنې د نشه موادو او اتحاد د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې یادونه کړې چې د افغانستان ډېری تریاک ایران او پاکستان ته قاچاق کېږي، هلته هیروین ځینې جوړېږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه د ایراني او پاکستاني قاچاقونکو په وسیله اروپا ته قاچاق کېږي. که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نوي سلنه ډېر کم سوی دی، خو د ایران په ګډون تر اوسه هیڅ یو هیواد نه دی چمتو سوی چې له افغان بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي برخو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایراني مقامات وایي له افغانستان څخه ایران ته د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ول چې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادواد د تاریا کې را کز چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4000 بستریز مرکز کې معتادین وایي چې په دې مرکز کې ساتلو نشه یي موادو ته د دوی لاسرسی محدود کړی او د نشې پرېښودلو بشپړ پړاو ته داخل شوي دي. د دې مرکز معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د لنډمهاله مسلکي زده کړو زمینه برابره شوي او دوی هیله لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته یې د کار موندلو چاره هم وسي. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې اوس مهال د معتادینو د ساتنې او پالنې په یوه مرکز او درملنې څو کلینیکونو کې تر 15,000 ډیر معتادین ساتل کیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4,000 بستریز مرکز کې تر 4,000 ډیر معتادین ساتل کیږي چې د محلي روغتیا اسانتیاوې ډېرې کمې دي. خو د احتیاط پریښودلو لپاره د دوی یوازینۍ هیله دا ده چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شوي دي. په دې مرکز کې یوازې د هرات ولایت اوسیدونکي معتادین نه ساتل کیږي، بلکې ډیری یې د نورو ولایتونو هغه اوسیدونکي دي چې د ایران حکومت هرات ته راشړلي دي، وروسته د طالبانو حکومت راټول کړي او د مرکز ته یې راوستلي دي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسین چې اوس په دې مرکز کې بستري دی وایي کورنۍ دې ته غاړه نه ښودله چې دی ومني. له همدې امله دې مرکز ته راغی او هیله لري چې تر درملنې وروسته به خپل کور ته روغ رمټ ستون شي.
ما افصل ایران بودم،
زه اوه کاله په ایران کې وم. تر اوه کالو وروسته هرات ته راغلم او غوښتل مې کور ته ولاړ شم. دا چې د ښیښې نشه مې کوله، وضعیت مې ډېر خراب شوی و. کور ته مې زنګ ووهه، کورنۍ مې راته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکز ته لاړ شه او نشه پرېږده. درې نیمې میاشتې کېږي چې دلته بستري یم، خرڅ ډوډۍ هر څه رارسېږي.
د روغتیایي معیارونو پر بنسټ په روغتیایي مرکز کې د بستري کېدو موده 15 ورځې ده، خو د محمد حسین په ډول سلګونه نور معتادین هم شته چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په 4,000 بستریز مرکز کې ساتل کیږي. هغه معتادین چې په دې مرکز کې ساتل کیږي وایي په لویدیځو ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي، خو په دې مرکز کې ساتل به له دوی سره مرسته وکړي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي او نشه پرېږدي. یوشت کلن فریدون چې په 10 کلنۍ کې معتاد شوی او اوس په دې مرکز کې بستري دی وایي د خیاطۍ په کورس کې هم شامل شوی دی.
زموږ پر مسلکي وړتیاو هم لږ لږ کار کوي چې موږ خیاطان یا د موټرو مستریان شو. یو داسې کار زده کړو چې له دې ځایه ووزو او کار وکړو. لږ لږ د پرمختګ په حال کې یو. د احتیاط د دورې تر ټولو لوی درد مې دا دی چې د ژوند چارې مې ډېرې خرابې کړې دي. حتی اوس مې ورور هم حاضر نه دی چې دلته د ملاقات لپاره راشي.
د دې مرکز ناروغان تر رخصت کېدو وروسته خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. دغه ډول د دې معتادینو له کورنیو څخه په دې اړه لیکلی ضمانت هم اخیستل کیږي چې معتاد به بیا نشه نه کوي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني ازادي راډیو ته وویل هغه معتادین چې روغتیایي وضعیت یې عادي وي په دې مرکز کې ساتل کیږي، او که روغتیایي وضعیت یې جدي او خراب وي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل کیږي.
تقریبا 4,000 to 15,000 مابین کې کسان موږ رخصت کړي چې هغه موږ خپل کورنۍ ته سپارلې دي، او دا اوس په حال 15,000 کسان موږ سره مریضان زنانه او مرد نز موږ سره سته، چې هغه 4,000 یو تقریبا څه بالا 4,000 بستر کلینیک دي، او نور په مختلفو کلینیکانو کې موږ لرو چې هغه لکه په گزرې کلینیکان دی هلته سته، او دلته په ښار کې زنانه کلینیکونه دي، یو په غواریان کې هم لرو، بعضې په نورو ولسوالیانو کې هم موږ کلینیکونه لرو.
د طالبانو حکومت د 1402 شمسي کال په لومړیو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره په کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړل، او هدف یې دا و چې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ شي. که څه هم د دې مرکزونو له لارې نشه یي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم شوی دی، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي کارکوونکو امکاناتو کموالي معتادینو ته اندېښنې پیدا کړې دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه وخت یو $1,000,000 وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو، او د ماښام د 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستی، بدن درد، تبی او کله کله د میرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ سي. دا چې په معتادینو کې د زهر ایستلو نښې نښانې څه دي، په دې پړاو کې معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر سي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په معتادینو کې د زهر ایستلو د پړاو په اړه معلومات ورکوي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خیټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردی ورته پیدا شي، او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یوه ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم ده یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي، او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي، او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي، او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولای شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا غراز کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا غراز خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې غرازو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د غرازو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېرې کسان د زار ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پرېښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کېږي لنډمهاله ده، یعنې په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستې وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا سادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنګ سوی او غواړي په ښار کې دوکان ورته جوړ کړي، خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې یوې افغانۍ ته هم لاس ور وړي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې اجمل چیرې ځي او څه ور پېښېږي دا به په ډرامه کې واورو.
سړی ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکاره او بېروزګاره ګرځم، ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، دغه دې مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر جوان دی، شرمیږي چارمې ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وای بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه در څه غواړي چې ته زړه نازړې.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم. که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم، او که نه ونو بېرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوشو بابا، زه لاړم.
وا زویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. سړی دا لک را وکڅوه.
ځا ښځې، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته سیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې. نه ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټله وځه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچې، دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې؟
نوم مې اجمل دی، او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلی یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې او پلار اقسام ادا نه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
بودیم اش بی تزمانش بی اشنادم.